سلامونه درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. د افغانستان په وخت د سهار 15 بجو شوې. نن سه شنبه د وریا حمل میاشت 15 مچې د روان میلادي کال د مارچ میاشت له 15 می سره برابر ده. د ازادي رادیو سره نه خبري مجلې ته خرغلس. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د امیر روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونه ده. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 500 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1015 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغۍ وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکارۍ په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنځ سره د مبارزې نړیوال ورځ سکل د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنځ ختم کړو. ورمازل شوه د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د تیر 1300 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلې له لارې 3050 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سم وخته په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9000 ټنه توکي له افغانستانه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2050 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4020 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2503 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1060 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هیواد ته صادر شوي دي. د دادونه ده چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال د ځمکري لارو سربیره د هوایي دهلیزونو لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر دغه باندې د طالبانو بیا واکمنۍ وروسته د هوایي لارې ټاکلې شو چې له مالې سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلن وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران، بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی. د وزارت داسې وخت د دې شدیدو رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ولایتونه ساړه او خلک یې د بد اقتصادي وضعیت له امله بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر دا چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبرې ساتونو ته دوام درلود پای ته ورسولې. د خبرو اترو مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگټن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لاره هواره کړي. خو په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبې په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې ښوونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو سلور یا کسانی ټپیان کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوریدلی شئ. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې وونۍ کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري پاکستان کې د میشت افغان کډوالو اندېښنې.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخ.
او خو ځکه به وځل ناروغانو ته د وړیا درملنې پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بې وزله دي، بې بزات دي، سبا ته په خپل سری خپل سری کوم معایناتون
خبرونه کړته. نو راپورونه هم لرو.
در لردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان وايي په تیرې وونه کې په زرګونو افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ام په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2000 افغانان چې اکثریت له ایران شړل شوې افغانستان ته ستنه او نږدې 2000 نور بیا بیرته افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې چې افغانستان ځینې تازه ستنه شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دوه مونۍ کې یعنی د مارچ له 9 تر 15 له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې 14% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په 24 په خپل ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاد موده کې له ایران افغانستان ته 1,800 افغان کډوال راستانه او 1,600 بیا بیرته له هیواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللې دي. د راپور په ټکو په یاد موده کې دا کسان له څو بیلابیلو لارو خو ډیری هغه د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته وختي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دی وی اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستنه سوي افغانان وایي په هیواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو 20 کلونو زبند وروسته له دغه هیواده د تیرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت شوی افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
جمهوری اسلامی ایران دنیا از مهاجرت و از مشکلات و مشقتات زیاد دوباره به کشوری عزیز ما
په تیرو 20 کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ خو اوس بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون کړل شو. دلته ډیری افغانان له بیکاری او بیوزلۍ کړیږي. چاته د کار زمينه برابر نه ده. چا چې له ایران یو څه پیسې یا تلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته خبلد نه دي هغه هم له لاسه وتلي او لډي روستونځو سره مخ دي.
له ایران یو بل تازه راستون سوي افغان چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورت شده فعلا در افغانستان هستیم در وضعیت بد اقتصادی به سر ببریم
را ریپورت شو فعلا افغانستان کیو خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو دیو ملګری په کور کې میوسیګو کاروبار نشته موږ ماشومان ته دلته د تعلیم زمينه برابر نه ده نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور لمخې له افغانستان ایران ته د تلولو کسانو د سفر لاملونه کډوالي د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیايي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي چې ډیری کله مزل ته رسیدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو لمخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تک په تکل ایران ته تللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
The United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پاکستان کې میشت زرګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تکیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مسس نه کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم استول شوې راغلي چې دا ډل افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پرسې قرباني نشي بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دیواد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې پاکستان کې میشت او امریکا ته تکیسونه لري وایي که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطرونو سره مخ شي. اکرام الله راپور ورکوي.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 24 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې کل شوه دی.
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دی وای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14مه د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري ورسته یې نیټه ټاکلې هغه پنا غوښتل کې چې نور هیوادونو ته د تک کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي موږ د 15000 کیسونو چې امریکا ته د تک کیسونه لري او په پاکستان کې د دوی په سازوالي یو لیک ولیکل چې په دې کې د پنا غوښتل کوټول ستونزې ځای شي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیسونه کې باید لدی امر مستثنا شي
امریکا استثناء قرار
دل شو په دې کې د غراز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرون کې کی افغان پناه غوښتون کې ډیرې د امریکایي ځواکونو په خواني ترجمانان خبري اعلان د خزو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استول په صورت کې له خطر سره مخ کیدای شي وړاندې راغلي ډیرې افغان پناه غوښتون کې چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د چړنې لپاره یو د مودې انتظار کړي او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي خو افغانستان ته استول کیږي ژوند د مرګ لګو اخره مخ کیږي دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلی کړي په دې کې دغه راست په پاکستان کې د ویزو د مودې د غزولو موضوع هم یاد شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غزیدله خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیږي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسیدو وروسته د جنورۍ په 16مه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څیړل شوي په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نومې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې مودې پای ته رسیدلې او که افغانستان ته ډیپورټ شي له خطر سره به مخ شي
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما د پر ډیر مشکل دي چې زه هر میاشت ویزه واخلم د دلته زموږ کې سونه دي ها کوم چې جبرن ویستل سو د پاکستان یا ډیپورټ سو نو زموږ ژوند ډیر لوی خطر دی
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني او له دې هیواده به افغانستان ته واستوي پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټوله هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پریږدي کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو سره په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړي امریکایي روسي چارواکو په اوکراین کې د روانه جګړې چې له دویم نړیوال جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي د پای ته رسولو لپاره په دغه وخت کې د جزی اوربان په هدف په سعودي عربستان کې خبرې کوي نور حال د فیرزیزی پرورک
د امریکا او اوکراین ترمنز له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنز د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف راغنده بولي د امریکا او روسیې ترمنز په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکي زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي روسیې او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي ځکه روسیا او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو خوندي او روختون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګي باسیدا شامل دي د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزي بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکز وي که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دی ویلي خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه راغنده او معنا لرونکې وه عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې راغنده او متمرکزې خبرې وي موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربان د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بدل کیږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بیلابیلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکزیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن دا چاره چټکی کړي، خو کم شمیر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یک شنبه په ورځ په خپل ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هیواد د مرکزیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبه په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبه په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دی چې ښایي د اوربان په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنگټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخ کې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
له خبرونو ور اخوا
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملاله بنسټ افغان نجونو ته پی ویل دي کې په افغانستان کې له شپږمه ټولګې پورته د نجونو زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي چې طالبان د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوي ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم لښ پک مو ټولګي پورته انجونو ته د سکرو اجازه ورنکړل شو. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپاره سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزی وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یک شنبه په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښ پک مو ټولګي پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بیا عدالتي بلکې جنایت دی. ملالی یوسفزی هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوې ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د سلورم کال لپاره د افغان جنود زده کړو حق غصب کړو. د انجنونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بیا عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅ کله نه منم.
د ملالی بنسټ لوري په خبر شوې لیک راغلی چې افغان جونی هر سهار خونځي او ته د تک پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي اغلا کړي. ملالی بنسټ ویلی طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې لټولو اړخونو څخه خزې لري کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان جنو ته د یو شمیر جنو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنکړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هره رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالې هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنند،
زمون خوانزی پرانیزی، مونگ هم غاڑو چی ده حلکان پسی رزدکلو وکلو او پراتنگی که ده خپلی طولین پا پرمختکی وندو باخلو. اوس محل مونگ هاگا مرغوی دوارتا یو چی پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی هیله ده مونگ لحلاتا بو باسی.
بندی هستی مامی خواهیم دوباره باشیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
خوست کې دی خصوصي روغتیایي بنسټ لخوا پر روان خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې تیر ورځنی پروګرام پیل شوی. په دې پروګرام کې د ناروغانو کتنه، لابراتوري معاینات او درمل ټول وړیا ترسره کیږي. د برنامې منتظمین وایي که له دې کاري موخه پر روانو ناوړه اقتصادي حالاتو کې د ناروغانو لاسنیوی، هغوی د خپل سري درملنې په زینونو پوهول او معیاري درملنې ته هڅول دي. نورحال په راپور کې
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیايي بنسټ د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزله ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامې منتظمینو د دې کار موخې د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دیني او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سرې درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بېبزات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتون کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږ دغه سی کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سترته ورسی.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي، په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت ډیره خراب ده، افغانستان ډیر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپله مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیايي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا ده تر څو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیايي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سره درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان ویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیايي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه یا دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختېږي او تداوی هم سختېږي.
بلخوا یو شمیر نړیوال روغتیایی بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیر نورو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډونکي وایي چې د تېرو کلونو پرتله یې کاروبار ښه نه دی. دوی وایي چې پخوا به خلکو ډېر کالي ګنډل، خو اوس د خراب اقتصادي ستونزو له امله جامې جوړولی نه شي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ به جوړې نه خشته په تیرو کلونو کې ور دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او داسې کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند پخوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دی هغه په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځان ته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده.
روژه رنگونه
روژه عموما یو تاثیر درلودین کې میاشته په ټول مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، خلک یې ډېر ناراحت دي او خلک ستړي دي. هغه کمیونټي والی موسسې چې کومکونه کول تر ډېره پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش د امنیت په ارتباط باندې نه لري، مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دي، نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دوی د اختر او د دغه روژې په خوند هېڅ نه پوهېږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د کال دی وی غوري مبارک میاشتې چې دروژي مبارک میاشتې هغه کې شتون لرو. خوشبختانه تکال روژه هم د نور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. ملکه څنګه چې د روژه مبارک میاشتې په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو ترڅو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
ساعت